د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیس پروګرام پام کوه. درورو خبرونه د بشیر ګواښ ناو.
د بلوچستان خان افغلات د پاکستانی حکومت او بلوچ ازادۍ غوښتونکو ترمنځ له منځګړتوب انکار کړی دی. افغان حکومت وایي د طالبان سره د مذاکراتو دوهمې مرحلې لپاره د ځای او نیټې ټاکلو لپاره کار روان دی. امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا هم مکمله او اخیری پریکړه نه ده شوې. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان خان افغلات میر سلیمان داوود جان د پاکستانی حکومت او له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. نوموړي دا خبره پرون خبر اعلان ته په لیږلي ایمیل کې تر هغې وروسته کړې چې د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت ورته لندن ته یو پلاوی وراستولی و او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په خپل منځګړتوب سره د بلوچ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیار کړي. خان افغلات میر سلیمان داوود په بلوچستان کې یو مؤثره سیاسي او قومي شخصیت ګڼل کیږي او له 2008 کال راهیسې په خود ساخته جلاوطنۍ کې په برتانیا کې ژوند کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په هڅو کې دي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون د مشال رډیو افغان څانګې ته وویل چې کېدای شي دا خبرې د دې میاشتې په اخیرو ورځو کې وشي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د یادونې وړ ده چې تیره میاشت د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت د طالبانو سره اسلام آباد سره نږدې په مری کې خبرې کړې وې چې ټولو خواوو د امنیت لپاره مهمې بللې وې. افغان چارواکو بیا ویلي وو چې دواړو خواوې د مذاکراتو په دوهم پړاو کولو هم سلا شوې دي. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند وایي د 2018 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبټس د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل چې د ناټو قومندان جنرل کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړې چې پر بنیاد به یې وایټ هاوس د پوځیانو د ویستلو په اړه پریکړه کوي. هغه همداراز وویل چې مخ پر زیاتېدونکي وسلوال ګروپونه چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ ښیي د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکایي چارواکي له هغه امام څخه د امریکي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان یې د سخت دریځو ډلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. پرون د جولای په 20 د امریکي عدلي وزارت په دې اړه په وفاقي عدالت کې وړاندې کړي قانوني سند کې ویلي چې په اوریګان ایالت کې امام محمد شیخ عبدالرحمن کړی په 1980 کلونو کې د روسي پوځونو پر ضد جنګېدونکو یاغي ډلو لپاره پیسې برابر کړې، د غړیتوب لپاره یې ورته خلک پیدا کړي او روزنه یې ورته ورکړې ده. حکومتي وکیلان وایي چې نوموړي یو وخت د القاعده وسلوالې ډلې د بنیاد ایښودونکي عبدالله عظام او د دې ډلې بل مشر اسامه بن لادن چې په دې روسیو کې په پاکستان کې ووژل شو سره نیغ په نیغه په رابطه کې وو. وفاقي چارواکي وایي چې شیخ عبدالرحمن د امریکې د تابعیت اخیستلو لپاره وړاندې کړې درخواست یا غوښتنلیک کې دا ټول تفصیلات نه وو ذکر کړي. هغه ته په 1998 کال کې د امریکې تابعیت ورکړل شو. نوموړی له هغه 13 کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې یې په امریکایي حکومت له دې عمله کیس وکړ چې په خبره یې په نامناسب ډول یې د هوایي سفر نه کوونکو په لیست کې اچولی دی. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولی شاه خټک وفات شو. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د پخوانی مشر پرون له سواته د ملکنډ پر لارې و چې د زړه د دورې له امله یې سا ورکړه. هغه 63 کلن و او د خیبر پښتونخوا په نوښار کې زیږېدلی و. د نوموړي د شاعرۍ او نثر 45 کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار یې ناچابه پاتې دي. پښتو ادیبانو د ټولنیزو مطبوعاتو له لارې د هغه په مرګ ژور خفګان خودل دی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 16 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده. د ملګرو ملتونو دا فیصله به تر هغې وروسته چې ټول برخوال هیوادونه دا موافقه په رسمي ډول تایید کړي د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې کولو ته لار هواره کړي. ملګرو ملتونو د ټاکل شوي مهالویش د پوره عملي کېدو غږ کړی دی. زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو د نیوکلیر سار اداره IAEA باید د ایران د ژمنو ضروري څارنه او تصدیق وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړې ده چې هیله لري د کانګرس غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه فیصلې ته پام وکړي. د امریکې په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند د دې موافقې سره سخت مخالفت ښودلې. کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره 6 ورځې وخت لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. خان افقلات چې دا مهال په لندن کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د بلوچستان حکومت هغه غوښتنه نه ده منلې چې لاغې د بلوچستان د مسلې د حل په برخه کې د مرستې لپاره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د رسمي خبرو لپاره د ځای او نیټې پر ټاکلو کار روان دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی بیا وایي د دغو خبرو په دویم دور کې باید د افغانانو ولسي استازي هم شامل واوسي.
دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا دواړو مجلسانو ته هم پکې سوال کولی شي چې موږ وکولی شو چې به خپل ولسونو ته قناعت ورکړو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر ادیب او څېړنکار ډاکټر راجولی شاه خټک چې د خیبر پښتونخوا له نوخار ضلع سره تعلق درلود پرون په حق ورسید. یو پښتون لیکوال د خټک مړینه د پښتني ادب لپاره ستره ضایعه بولي او د هغه د کړي کار ستاینه په دا الفاظو کوي.
راجولی شاه ټول عمر څېړنه کړې وه. هغه د نوي نک معاصر نک په برخه کې ډېر لوی کار کړی و. په دې باندې پوهېدو
او له شمالي وزیرستان به کور کل شوی خلک چې په بنو او شاوخوا سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي د ګرمۍ په دې موسم کې ل یو لړ ستونزو سره ټکوي.
د سپوی نکته تنظیم د ګرمۍ دی واجی د فاروق د کمی دی واجی نیر مسمون به موريږي هغه ته مختلف قسم بیماری جوړيږي.
پام کوه 19 پروګرام هم اوري هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع تر ازو د بلوچستان حکومت لخوا لندن ته لیگل شوی پلاوی له خان کلات سره لیدلی خو نوموړی په دې نه راضی کړي چې جلاوطنی ختمه کی او بیرته خپل وطن ته ستون شي. خان کلات له حکومتي پلاوی غوښتي چې لومړی د صوبې کې د امنیت وضع ښه کړل شي نو هله به بیرته خپل وطن ته ستنېدو ته زړه ښه کوي. تر اوسه پورې د حکومتي پلاوی لخوا رسنیو ته د دې ملاقات په اړه څه نه دی ویل شوی. له کوټې د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
په لندن کې میشت له خان قلات میر سلیمان داوود سره د بلوچستان حکومت لخوا لیږل سوي پلاوی د په کور کې ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې د بلوچستان پر حالاتو او د خان قلات په بیرته ستنېدو خبرې سوي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په ورکړل سوي بیان کې ویل سوي د له حکومتي پلاوی سره چې په کې صوبایي وزیران نواب محمد خان شهوانی، میر خالد لانګاو او یو شمیر نور قبایلي مشران او سیاستوال هم په کې و په لندن کې ملاقات کړی دی. خو د لخوا د پلاوی ته ویل سوي چې لومړی دی په دې صوبا کې د امنیت وضع ښه کړل سي، ترایتم بلوچ دي بیرته را پیدا کړل سي، د بلوچو ځوانانو وژنه دي بند کړل سي او په صوبا کې روان پوځي عملیات دي ودرول سي چې تر هغه وروسته به دای په دې سوچ کوي چې بیرته خپل وطن ته ستون سي. د خان قلات میر سلیمان داوود لخوا رسنیو ته په دې لیږل سوي بیان کې ویل سوي د ته د حکومتي پلاوی لخوا په صوبا کې د سیاسي مشرتابه د خلا یا تشې په حق له ویل سو چې لوجه یې دلته د میشتو قبیلو تر ترمنځ د شخړې ویر لیدل کېږي او همځکه له ده څخه په دې ملاقات کې خواست سوی چې دای دې خپله جلاوطني ختم کړي او بیرته دې خپل وطن ته راستون سي تر څو دای له قبایلي لارې د صوبې د امنیت وضع په ښه کېدو کې خپل کردار ولوبوي. خو د دې بیان له مخې خان قلات میر سلیمان داود له دې پلاوي پوښتنه وکړه چې دوی څومره واک او اختیار لري چې له ده سره خبرو ته راغلي. د دې په ځواب کې حکومتي پلاوي ورته د پوره واک او اختیار باور ورکړی چې تر هغه وروسته خان قلات د دې پلاوي په مخ کې ځینې شرطونه ایښي چې د خان قلات په خبره که دا عملي سي نو کېدلی سي چې بیرته بلوچستان ته ستون سي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې یاد درې شرطونه د ورکو بلوڅو بیرته راپیدا کېدل، د بلوڅو ځوانانو د وژنې د لړۍ بندېدل او په دغه صوبه کې د پوځي عملیاتو درېدل شامل دي چې د دې پلاوي لخوا ورسره منل شوي دي. باید وویل سي چې له خان قلات سره د ملاقات لپاره د بلوچستان حکومت په خوښه یو پلاوی چې پکې صوبایي وزیران او قبایلي مشران شامل وو تېره اونۍ له کوټې لندن ته رهي سوی وو او همهلته یې له خان قلات سره لیدلی چې په تېر اته کاله کې همدا لومړی ځل دی چې له خان قلات میر سلیمان داود سره کوم حکومتي پلاوی ملاقات کوي. خان قلات میر سلیمان داود چې په 2006 عیسوي کال کې د نواب اکبر خان بوکټي تر وژنې وروسته یې بلوچستان پرېښی له همهغه راهیسې په لندن کې میشت دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت بیان شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع د تایید تر څنګ زیاتوي چې د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي هیله مند دي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به ملي شورا هم نمائندگی ورکل شي. رحمت الله افغان له کابل رپورټ راکوي.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په 2-3 اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی وو. له بل پلوه د افغانستان ولسي جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستایي او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ هیله توقع بیا هم داسې دویم دور خبرو کې ولسي جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسینو ته هم پکې څه ورکولی شي چې موږ وکولی شو چې خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسي جرګې همیشه نظر وو چې باید خبرې افغان شموله وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو، دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کېږي چې د زر نتیجې ته رسېدلی شي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي، څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول سي.
له کابل زمون خبریال رحمت الله افغان او اوریدونکو، د فارن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې له شاوخوا 44 کلونو له جګړو او د افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له پټو رابطو باوجود په هغه هیواد کې امن پر ځای نه شو. البته اوس د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې چې په لیکنه کې د بریا لپاره څلور دلایل ښودل شوي دي. اسرار عالم مومند د لیکنې تفصیل اوروي.
لومبی خبر دادا چې د پاکستان او افغانستان پر ځمکه د وسلوالو د موجودګۍ خطر کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړی دی. دوی پر دې پوه دی چې وسلوال د دوی د کورنۍ امنیت لپاره لوی خطر جوړیږي. پر دې سربیره په مشرتابه کې بدلون او دواړو هیوادونو کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم د دغه نږدېوالي یوه وجه ده. د طالبان لخوا د اوړي عملیات هم مخ په تیزېدو دي. پر یو بل د اوږدې بدامنۍ وروستو افغانستان او پاکستان پر دې پوه شوي چې اوس دوی د خپل منځي رابطو د بیا شلېدو توان نه لري. دویمه خبره دا ده ښکاري داسې چې په افغانستان کې شمالي ټلواله هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې د پاکستان له موجوده رول سره اختلاف نه لري، ځکه چې د پروان ولایت والی محمد عاصم د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د نماینده په حیث د مری په سولې خبرو کې برخه اخیستې وه. همداراز په دغه خبرو کې د افغان پلاوی مشري د بانو چارو مرستیال وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د تره زوی حکمت خلیل کرزي کوله. نو حامد کرزي چې تل د پاکستان په مرسته د سولې د پروسې مخالف پاتې شوی هم د دغه خبرو هرکلی کړی. په تیر وختونو کې شمالي ټلوالي تل په افغانستان کې د پاکستان په مداخلت او د اسلام آباد لخوا د طالبانو په ملاتړ نیوکه کړي، خو اوس دوی پر دې باور دي چې د پاکستان د ترګري د مخنیوي موجوده تګلاره نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم د ترګري د لمنځه وړلو لپاره ده. دریمه خبره دا ده چې د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په شو رسمي خبرو کې د حقانی شبکې استازي هم موجود وو. حاجی ابراهیم چې دغه شبکې نمائندګي کوله د حقانی نیټورک مهم غړی او د دې ډلې د مشر جلال الدین حقانی ورور دی. حقانی طالبان چې د افغان په جنگ کې لوی برخه لري کله یې هم د لوی کچې په خبرو کې برخه نه اخیستي. د سولې په خبرو کې د حقانی نیټورک برخه اخیستل د دې خبرې هم مکاسي کوي چې پاکستان د سولې په خبرو کې مخلص دی، ځکه چې پر پاکستان تل دا تورونه لګیدلي چې حقانی ډلې سره ښې اړیکې لري او په ضرب عذب عملیاتو کې یې هم دوی ته څه نه دی ویلي. او څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکو اثر رپورټونو هر تن او په خاصه توګه طالبان سخت اندېښمن کړي دي، ځکه چې له افغان طالبانو یو شمېر وسلوال داعش ته اوښتي دي. د داعش ډلې راپورته کېدو خطر ته په کتو سره پاکستان او افغانستان لره پکار دي چې د مزلارو او سخت دریدو طالبانو ترمنځ کرخه راکاږي او دارنګ منځلاري پر دې مجبوره کړي چې عادي ژوند ته راشي او په ټولنه کې نفوذ وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر تر هر بدرنګ څه کړه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان وایي د 2014 کال تر پایله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر پاړه لا پریکړه نه ده شوې. پرون د ناتو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل خبریالانو ته ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ زیات شو، ممکن امریکا د ځواکونو د استلو مهالویش ته بیا کتنه وکړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان ډګروال براین زیاتوي سره له دې چې داعش د افغانستان حکومت ته لوی خطر نشي پیښولی، خو فعالیتونه یې د ژورې اندېښنې وړ دي او دوی یې په ځیر څاري. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه آزادی رادیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډیری اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دی په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کېږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګي شي. په وروستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل ممکن دا مسأله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډیره برخه به د 2018 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. ډګروال براین تریبیس وایي ولسمشر اوباما د 6 کال تر پایه د ځواکونو د استلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د استلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي.
The drawdown of US forces
په 2018 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په منی کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپل سپارښتنه وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سخت دریځ ډله وځپي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د پښتو ژبې لیکوال او شاعر خو د پیښور په هنتون د پښتو څانګې او پښتو اکیډمۍ په خوانې مشر ډاکټر رجولي شاه خټک د دوشنبه په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله په پیښور کې په حق ورسید. نوموړی په 1925 کال د خیبر پښتونخوا د نوخار په ډاک اسماعیل خیل کلی کې زیږیدلی و. هغه د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر پښتو او نورو ژبو 14 کتابونه چاپ کړي او همداراز یې ګڼې څېړنیزې لیکنې په پښتو او هم انګریزي رسنیو کې خپرې شوې دي. له پیښوره زموږ خبریال زبی شفق رپورټ راکوي.
راجولی شاه خټک پر 1925 میلادي کال د خیبر پختونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرډ د سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومې کلی کې زیږیدلی و او لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا یې خپلې منځنۍ زده کړې د پیښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته یې په پیښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټرۍ سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ. نوموړي همداراز له همدې پوهنتونه د دکتورا سند هم ترلاسه کړی و. بیا یې تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلی فعالیت په پنسلوینا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوالو شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستره ځای بولي. لیکوال شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
اوسنی روان بهیر کې زه د راجولي شاه خټک مرګ به لا سره وایتي خبرو چې موږ دا چا کو زه ډیر لوی زیان غنم. راجولي شاه ټول عمر څېړنه کړې او خدای دې هغه د څېړنو خصوصیت دا و چې هم ارارخیزي وي او هم پکې هغه نوي میتودونه چې کوم د هغه افاده کول هغه د نوي نک معاصر نک برخه کې ډیر لوی کار کړی او په دې باندې پوهېدو.
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډس کالج کې د خون کې پتوګا وکړ چې بیا وروسته یې پر 1955 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1995 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې وه. کاکړ همداراز د پښتو اکیډمۍ او پښتو څنګه د رئیس په توګه داروخات خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي
د اکیډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نورو شونو چې کومل پونتونونو کې کېدل د یو نگران په توګه یا بیا مخکې د پښتو اکیډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته اوس وګوره په دې پونتونونو اکیډمیو کې اکثر داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادی خبرو باندې نه پوهیږي. نو په داسې وخت کې د راجول شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی.
اروخت خټک پر پښتو سربېره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي چې د چاپ شو اثارو شمېرې دار رسته رسیږي او همدارز لزګونه څېړنیز مقالې په پاکستان کې دنه په پښتو او اردو او همدارز له دې هیواد بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوي دي. د یادونې وړ ده چې اروخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګڼ شمېر نورو جایزو او مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د دې هیواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په شمالي وزیرستان کې دروانو پوزي عملیاتو لوجي بې کورکل شوی خلک وایي د تعلیم او صحت بنیادی اسانتیاوي نه لري. دوی په خبره د زرګونو زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو او بل یې روان دی ضایع کیږي. پر دې سربېره دغه کډوالو په کمپونو کې د ګندګۍ او ګرمۍ لوجي یو شمېر ماشومان او میرمنې ناروغ دي. دا کډوال په خواشینۍ سره زیاتوي چې د ژوند یوازینی مقصد یې دا دی چې له مرستندوی ادارو خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دغه کډوالو د ستونزو حال د اسرار عالم مومن پر رپورټ کې.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجه بې خور شوي څه باندې لس لکه کډوال چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو افغانستان کې ژوند تیروي وایي دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بنو بکخیل کډوالو کیمپ چې شاوخوا 20,000 کډوال پکې دیره دي له دوی یو تن منور شاه وایي کیمپ ور باندې تنګ دي او د ګندګۍ او ډېرې ګرمۍ لوجه میرمنې او ماشومان سخت بیمار دي.
د سفوی نه کیسا انتظام دا یبه سفوی د پراسه سیستم نشتا ټینکی باندې پوسا نه نشتا او د ګرمۍ دی واجه د خوراک دی کمی دی واجه میر مسمون بیماری دی هغه ته مختلف قسم بیماری جوړې دی هغه ته خوراک کمای دا او هغه د پر د علاج سہولیات نه کافی دی. میر حکومت نه د مطالبه دا چې میر د یبه سفوی وسی میر سره د بترمه د سفوی وسی.
همدارا د شمالي وزیرستان یو بل کډوال انور سادات چې لکهم بهر ژوند کوي وای لڅو مېشتو رہی سي یو شمیر کډوالو ته د حکومت لخوا ورکل کیدون کې مالی مرستې نه دی رسیدلی. نو مور وای د خوراک څخه تر لاسه کولو پرته یې د ژوند نور هیڅ مقصد نه دی پاتې.
مسائل د دې چې د خلکو خپل کورونه نشتا ته بجلی خو بالکل ساره شتانه د دې ډېر زیات تکلیف لري تا مشهونه د پر د ایجوکیشن سیستم نشته د کول شته چیرته ورته نه غره د پر کالج شته نو یو شاین نشته بس خو پروته دی دا غسه الا پی لا باندې راشن ټیمپیرا شي راشن سنټر ته رو شي غنه راشن وخلی صرف زندگی په خوړلو او پتشل باندې راونه د کو دی باندې تیریږي.
انور سادات وای دوی له حکومت غواړي چې زر تر زره یې خپل سیمو ته ولېږي او هلته ورلا روزګارونه بهاله او مارکیټونه جوړ کړي. بلخوا بیا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو لیکوال احسان دوړ وایي د شاوخوا 1.5 لک زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو بل یې روان دي.
د سکول نو واخلا تر د یونیورسيټي پورې کم سټوډنټان د کور شوي دي هغه 1,70,000 او 1,50,000 په دې مینس کې دي. ډېر سټوډنټان مونږ وینو په بانو کې چې څوک رکشه چلاوي څوک په بل څه کاروبار باندې بوخت شوي دي. تعلیم چې دی انتهایی زیات متاثر شوی دی او ډېر د افسوس خبره دا ده چې د بل کال د سټوډنټانو روان دي خو حکومت طرف نه اوسه پورې مثبت اس مونږ ته په نظر نه دی راغلی.
همداراز لبونو سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال هم ارشاد چې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپونو کې ښځو ماشومانو ته مرستې رسوي وایي که څه هم لوړاندې د شمالي وزیرستان جنکۍ له بنیادي حقونو بې برخې وي خو اوس یې حالت لا پسې خراب شوی. نوموړي وایي دغه جنکۍ له نفسیاتي بیماریو سره مخ دي.
یو خو تعلیم وزیرستان شاید ډېر تعلیم خراب وو چې څه وو هغه خراب شو. بله غټه خبره دي چې ډېرې زیاتې بیماری دي چونکې صفایي انتظام شته نه ده د دغې وجې نه ډېر زیات خراب شو. مختلف د سپیمې دي په دانه دي.
د کډوالو د دې ستونزو په اړه چې موږ خلا د پاکستاني وزیراعظم ځانګړي مشیر امیر مقام سره رابطه وکړه نو هغه ویل چې دا مهال خبرو کولو ته تیار نه دي. همداراز د سرحدي سیمو وفاقي وزیر او فاټا سیکریټر چارواکو سره هم په خبرو کولو کې بریالي نشو. د شمالي وزیرستان کډوال وایي کچېره د پوز د داوی رښتیا وي چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاک کړي، نو باید چې دوی خپل کورونه تا ولېږي.
د اسرائیل مومند رپورٹ موریدو لسنی میں بجی شوریدن کو د بشیر گواخنا لن خبرونه اورو.
د بلوچستان خان افقلات میر سلیمان داوجان د پاکستانی حکومت او له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. نوموړي دا خبره پرون خبریالانو ته په لیږلي ایمیل کې کړې ده او دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت ورته لندن ته یو پلاوی ورسولی و او غوښتنه یې کړې وه چې په خپل منځګړتوب سره دې بلوچ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته کښېنئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې کېدای شي دا خبرې د دې میاشتې په آخري ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو بهتره به د هغه په خبره دایي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویان د 2018 کال تر پایه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه د پریکړې نه کېدو خبره کړې ده. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپل سپارښتنې برابرې کړي چې پر بنیاد به یې وایټ هاوس د پوځیانو د ویستلو په اړه پریکړه کوي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولی شاه خټک پرون د زړه د دورې له امله په 63 کلنۍ کې وفات شو. هغه 14 کتابونه چاپ کړي دي او ګڼ نورې ناچاپه پاتې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 6 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټومي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټومي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لاره ده.
د بشیر ګواخ نه مولن خبرونه اوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نه اورو.
دنیا او ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر کال په شان د زلحمد اختر ورځ د جنوبي وزیرستان وانا سیمه کې فوجیانو سره تیر کړه او وینا یې وا چې سربي عذب اپریشن لوجې ترهګر کمزوري کړې شوې دي او د فاټا سره سره په خاریو کې به هم د ترهګرو خاتمه لپاره خپل کارویان جاری ساتو. ورځپاڼه لیکي چې تیر کال جون میاشت کې شروع کړې شوې ضرب عذب اپریشن په قبایلي سیمو کې ترهګرو ته سخت زیان اړولې دي او دا وجه ده چې په ملک کې د ترهګرۍ په کارویانو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. نو حکومت لا پکار دی چې تر د آخري ترهګر خاتمه پورې دی د اپریشن جاری وساتي. ورځپاڼه لیکي چې فوج خود ترهګرو په ضد عملیاتو کې بوخت دی، نو د ملک د هر وګړي هم دا فرض جوړیږي چې دوی هم په خپلو صفونو کې پټ هغه ملک دښمنه خلک چې ترهګرو ته پناه ورکوي د دوی رهنمایي کوي او سہولتونه ورته ورکوي دراخکارا کړي او قانون ته دی وسپاري. نو دا شان به ممکنه شي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمل توګه خاتمه وکړي شي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو عمل په زر تر زره شروع کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په لائن اف کنټرول د هند لخوا ډزو له وجې په واګا بارډر د اختر په موقع پاکستان او هند امنیتي چارواکو ترمنځ د تحفو تبادله هم ونه شوه. پاکستان د هند لخوا په لائن اف کنټرول خلاف ورزي احتجاج کړی دی او دا یې د اوفا سمجوتي خلاف ورزي ګرځولې ده. ورځپاڼه لیکي چې کله هم د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات وشي، نو د هغې وروستو په لائن اف کنټرول او ورکینګ باونډری د ډزو لړۍ شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې په دواړو ملکونو کې سخت دریزه خلک شته خو شمېره یې کمه ده او زیات خلک خو دا غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي. پاکستان هم دا غواړي چې هند سره د ټولو شخړو حل د خبرو اترو د لارې راوباسي. نو هند له هم پکار دي چې د جنگ جګړو په ځای پاکستان سره د خپل تعلقات ښه کړي او په دواړو ملکونو کې چې کم ترهګر موجود دي او یا هغه خلک چې د امن مذاکراتو لاره کې خنډان اچوي پر ضد دي سخت ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په روسیې کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ پر شوې لیدنې او د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم پر رول لیکنه کړې ده. بلخوا د اکانومیست مجلې د افغانستان د ولسمشر د هغو چیلنجونو په اړه چې له پاکستان سره د اړیکو او افغان طالبانو سره د سولې خبرو پر مخ بیولو کې نوموړی ورسره مخامخ دی یوه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي لانی سي اجمل اورو.
فورن پالیسی مجله لیکي د جولای په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال نریندر مودي ترمنځ د روس په اوفا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د غونډې په سنډه کې ملاقات شو چې ورسره په پاکستان کې د راتلونکي لپاره هیلې پیدا شوې دي. په روس کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو له یو بل سره تر یو ساعت پورې په داسې حال کې ولیدل چې پاکستان او هند ته هم د سیمه ییز امنیتي ډلې چې پکې چین او روس هم شامل دي په څیر مستقله غړیتوب ورکړل شو. مقاله لیکي د لیدنې ته په هند کې د سفارتي کامیابۍ او په پاکستان کې د یو اړخیزه مذاکراتو په سترګه وکتل شو. د خلکو لخوا پرې تنقیدونه هم مخې ته راغلي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي ګوندونو د دې لیدنې هرکلی کړی دی او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو اړخ ته مثبته ګام بللی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې د نواز شریف د رول په اړه لیکي. دا یوه د معمول خبره جوړه شوې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف نه داسې څرګندېږي چې په سفارتي توګه کمزورې دي او د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې ناکامه شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم د خبرو د انداز او طریقه په روایتي توګه ډیره پر اعتماده نه ښکاري او په هیواد کې دننه د خلکو لخوا له نواز شریف سره ملاتړ هم رو رو کمیږي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې له ډیرو ګواښونو سره ځان مخامخ کړی دی. د مقالې تر مخه که څه هم پاکستان پر طالبانو اثر لري خو اوس په طالبانو فشارونه بدل شوي دي. مقالې لیکي زیاتره افغانان پاکستان ته د دښمن په سترګه ګوري او ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د ښې رویې او تعلقاتو ښه کولو ارادو پخواني ولسمشر ته د دې مقاور برابر کړل چې د حالاتو نه ګټه پورته کړي. د طالبانو مشران هم په خپلو کې تقسیم شوي دي. ځینې جنګیالي قومندانان د خپلې مشرتابه نه چې د دوی په فکر کمزوري ده د تنګ راتلو له وجې اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره یوځای شوي دي. مقاله لیکي د هغې پټن ځایونه هم تر ګواښونو لاندې دي. اکانومیست لیکي د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته د پاکستان پوځ د وسلوالو په وړاندې برداشت کې کمی راغلی دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د 130 زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره شمېره د ماشومان وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه تصویب کړي. اوباما دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو موافقه تصویب کړه. د امریکا جمهوری غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. عصمت څاروان رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر وایي د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري په یوه خوله د ایران د اتمي موافقې تصویبېدو وښودله چې نړیوال په دې سلارې چې دا موافقه د ایران له لوري د اتمي وسلې د نه جوړولو لپاره مطمئنه شوه ده. د امنیت شورا له لوري د دې موافقې تصویب لار هواروي چې د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې شي. بندیزونه به هغه وخت ایسته شي چې ټول لاسلیک کوونکي هیوادونه سند تایید کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل پرونی پریکړه لیکي له مهالویش سره سم د موافقې د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. دا پریکړه لیک هم درازوي د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره باید د ایران د اټومي ژمنو د څارنې او څېړنې لپاره تدابیر غوره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړې ته توجه وکړي. د امریکا جمهوری غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. ولسمشر اوباما د کانګرس د غړیو د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په یوه اقدام کې پرون د هغه لیک هرکلی وکړ چې د ملي امنیت متخصصانو لاسلیک کړی دی. دغو متخصصانو له ایران سره اتمی موافقه له امنیتي نظره تایید کړې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د پریکړه لیک تصویب ایران د بندیزونو لرې کېدو ته یو ګام بل نږدې کوي او په مقابل کې خپل اتمی پروګرام محدودوي. د پریکړه لیک پر اساس که د موافقې هر لاسلیک کوونکی هیواد لکه امریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، جرمنی او یا اروپایي اتحادیه ووایي چې ایران له موافقې سره سم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، امنیت شورا په دیرشو ورځو کې بیا رایه اخلي چې د بندیزونو پر نه پای ته رسولو پریکړه وکړي.
د اسمت ساروان اوریدونکو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ شوی تړون او په نتیجه کې له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېده د سیمې د هیوادونو د تجارتي اړیکو پیاوړتیا ته لار برابروي. د لیکنې تر مخه پاکستان هم کولی شي دغه فرصت په ګټې اخیستلو سره د انرژۍ د کمښت په مسأله حل کړي. د دې لیکنې تفصیل ما هارون باچا وري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي خاید راتلونکي کال په لومړنیو میاشتو کې پر ایران د لګیدلو نړیوالو بندیزونو لرې کېده پیل شي چې په ترڅ کې به د سیمې اقتصاد وده بیا عمومي. په نړیوال مارکیټ کې د ایران د بیا داخلېدو په ترڅ کې ښایي پاکستان هم ګټې لاسته وروړي. د پاکستان لپاره به دغه یو غټ فرصت وي خو چیلنجونه به هم له ځانه سره ولري. پاکستان باید په دغه لړ کې خپلو اقتصادي او همدارا سیاسي ګټو ته جدي پام وکړي. هغه هیواد باید یوه داسې بهرنۍ پالیسي چې د سیمې له ټولو هیوادونو سره د دوستۍ پر اساس جوړوي پر مخ یوسي. لیکنه کاږي خوشبختانه د سعودي په مشرۍ د عرب ائتلاف لخوا په یمن کې پیل شوې جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدلو پریکړې په تهران کې د اسلام آباد په اړه ښه نظرونه رامنځته کړي دي. لیکن وایي پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لګیدو د مخه هم له هغه هیواد سره د پاکستان تجارتي او سیاسي اړیکې چندانې ښې نه وي. پر کابل د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې ایران او پاکستان په افغانستان کې د یو بل ضد اهداف تعقیبول. له بلې خوا په پاکستان کې روانې فرقیزې شخړې هم هغه څه دي چې د ایران او پاکستان اړیکې یې اغیزمنې کړې دي. خو لیکنه وایي نن هغه پاکستان چې د انرژۍ په برخه کې یو لړ مشکلات لري خوښ دی چې له ایرانه د بندیزونو لرې کېدو په صورت کې به د ایران او پاکستان د ګیس پایپ لاین پر منصوبه پرته له نور ځنډ څخه کار پیل شي. په لیکنه کې د چین په مرسته جوړیدونکې د کاشغر او گوادر تجارتي لار یادونه هم شوې او وایي چې پاکستان د دې لپاره چې د سیمه ییزې سوداګرۍ له چارو سره مرسته وکړي له هند سره هم باید خپلې تجارتي اړیکې ورغوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ولیکنه خبر کړی چې پک راغلی په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی ولسمشری پریخي خو واکه اعلان د پریخي. لیکن وایي کراچی د کرزی کار موده پای ته رسیده نو د ویلی ول چې د نوی ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خدمت کې بوي خو په واک کې بنوي. لیکن وایي اوس شاوخوا لس میاشتې وروسته کرزی د غنی او عبدالله په تر ټولو سختو منتقدانو کې دی او خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړی. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي تیر کال چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واک موده پای ته رسیده نو د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د مخخې په غونډه کې د هغوی مننه وکړه چې له هیواد سره یې مرستې کولې او بیا یې وویل دی به د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله ملاتړ کوي، د هغوی په خدمت کې به وي او هر څه چې کولی شي هغه به په ډیره خاموشۍ کوي. ورځپاڼه وایي له هغه وخت راهیسې لس میاشتې تیرې شوې خو کرزی اوس نه د حکومت ملاتړی دی او نه هم غلی. دی د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په تر ټولو سختو منتقدانو کې دی او په سیاسي ډیپلوماټیک او قبایلي ډګرونو کې فعال دی. واشنگتن پوسټ وایي داسې اندېښنه ده چې حامد کرزی د امریکا په ملاتړ د افغانستان کمزوري حکومت د بې ثباته کولو هڅه کوي. یو غربي ډیپلوماټ ورځپاڼې ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي په ښکاره کرزی په افغانستان کې ځان ته یو رول ګوري. کرزی ورځپاڼې ته د مرکې له ورکولو انکار کړی دی خو د ده ملګري وایي نوموړی د غنی عبدالله کمزوري کول نه غواړي. د کرزی د ولسمشرۍ د مودې نږدې ملګری کریم خورم وایي کرزی داسې هیڅ اراده نه لري،
هغه د حکومت مخالف ګوند جوړولو ته هم لیواله نه دی. د کرزی ناقدان وایي نوموړی غواړي خپل پخوانی ملګري او کورنۍ د درغلۍ یا اداري فساد له تورونو وساتي. ځینې وایي دی غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت له مشکلاتو او ننګونو سره مخامخ وي، خو کریم خورم دا ټول تورونه بې بنسټه بولي. ورځپاڼه وایي کرزی اوس هم له بهرنیو ډیپلوماټانو سره ګوري. په دې وروستیو کې یې روسیې، چین او هند ته سفر وکړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل. د افغان حکومت چارواکي وایي دوی د کرزی د نورو هیوادونو سفرونو ته اندېښنه نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي غربي ډیپلوماټان فکر کوي چې د کرزی د قد او قامت بیا لوړېدو او ارزښت زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې وسنی حکومت ډېر داسې کسان له ځانه لرې کړل چې د کرزی واکمنۍ پر مهال یې لوړې څوکۍ لرلې. نو اوس کرزی له دې حالته ګټه اخلي، خو حکومت هم ځواب وایي. ورځپاڼه زیاتوي عبدالله عبدالله څو ورځې مخکې په کرزی غږ وکړ چې په سیاست کې د ګوتې نه وهي. هغه پر نوموړي تور پورې کړ چې د هیواد خراب اقتصادي حالت ذمہ‌وار دی. همداراز اشرف غنی هم په دې وروستیو کې په کندهار کې د وینا پر مهال وویل په هیواد کې به هیڅ موازي یا متوازی حکومت ته ځای نه ورکوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او سوریدونکو پام کوه، ونیز پروگرام درته اورو چې په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر یې ستاسو لپاره جوړوي.
پام کوه،
خبرونه او فریادونه.
دا رادیو کمال دے او دا گرگین جمال دے، قسم دے کم پیولا دا خلی خون برابر شو، ولی چی یو صرف غمون بیانوی او بل صرف سلامون وای، نو در اغل زمون دا طول للوری بی شمار او پا گونه یو گونه یو سلامون او دعا گانی. تاسو کل دا سوچ کرے دے چی مونگ دا سلامون ولی دا گونه یو گونه یو لحساب او دعا گانی دا کنٹینرون لحساب استعمالو؟ دا صرف او صرف دی چې مفت دی، پیسے نه پی لگی، او خدای دی نکی کسبا حکومت رائے جل وقت پدی دوار شانو هم ٹیکس او لگوے. نو ستاسو څه خیال دی چې مونږ به څومره سلامونه واچو او څومره دعاګانی به وکړو؟ د پرون کیسه درته کوم، یو نسواری د روژه مات په خیالونو او په سوچونو کې دومره ډوب شوی و چې د چیرې نه دا سرګند وه چې دی د غرمې په دې دوې بجې د ماښام اتو بجو ته رسېدلی و، او په خیالونو کې یوې خواته یخ شربت پراته و، بلې خواته یخه هندوانه، او بلې خواته تودو تودو پکوړو د ده په خیالونو کې ټالونه وهل راوهل. په دې حال کې یو سړی ورته راغلو او ورته ویل چې نیکه ستړی مشه. سړی د دې په ځای چې د خیر یوسی ځواب یې ورکړی وی، سوک یې ورته برابر کو او عین په ککری یې ورسره کړ. هغه غریب هم له اولی روزی نه په ماړه نس روټې نه وخوړلې، له ډېرې کمزوري څورلس کرلاټې وخوړلې، او په جړا جړا یې ورته وویل چې ولی زما ګناه څه ده؟ یو ګرانې په چاپیړو والی د لوډ شیډنګ لغتی می خوړلې دي، اے ظالما تا بیا ولی پسوکو عالم. سړی څورته ویل ورته غوږ او سپګمیشي، راپور دې د توتکی چکری او پروډکشن دې د سورسک فریادی.
خراب
ما څه ګناه وکړه غوستړی مشي می درته ویلا
ی نور سوک نه په دې بازار کې چې ما دراغلی
وای 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 دلته هم جنگ تاسو بیل جنگ بل کار لره بل روزگار لره
نه ته بیا د کمی خوراله لکه د ډیری فارم مچ په مابین کې راول ویدلی
ها وام په څومره سره جنگ دی
ذاته رګ ز پروژه کې د نامورم خزو سره خبرې نه کوم
کمال دی جنگ کوي خلق وه او ټکوي خبرې نه کوي اورور تر اتوه تی ولی واله
خبر لیما دل د پچرتون کی ناز دو خراټی والی سر پزړی دی لکه بم ما وستړې مشي ما چا پیړه را زرک او رک پدی مخی والم ته دا وګوره د پوزی نه باتنګل را جوړ کو
خود وی والی خود 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 خود
ولی 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 اخیر ولی
ته خبره دی ظالم زما د درو لکو روپو چورت را غرا
څنګه چورت
هه خوره کې صدر ته وېم د سار نه د کور نه راوتلې یوما ما وې چې د اختر شاپینګ به وکړم شاپینګ خو نه و شو زما نه سپرینګ جوړ شو دلته یو سات دمه شوما سترګې مې پټې شولې ډېر ښایسته خوب مې لیدو د روژه ماتی وختو زمونږ په کور کې باتنګړ پاخه و یوه همسایه خاص د نلې روش را لېږلی و بل همسایه د نمک منډې دوه کیلو د ګډ شینواري کړای را لېږلې وه او بل همسایه کابلي پلاو را لېږلی و یوې میرمنې مې شربتې سکنجبین جوړ کړي و بلې میرمنې مې شملې راته راوړې درېمې میرمنې پراټې راوړې بس غسلرې مې په کوړې راوړې چې دغه بې بخته دغه کور سپېرې راغې و ماته وې ستړې مشي په یوه ستړې مشي د تخت نه تختې ته له پلنګ نه نالیچې ته له عام نه الوچې ته او له باغ نه باغیچې ته راواستونم
ښه نو ته په دې خپه یې
نه نه په دې نه یمه خپه اصله غوسه خو په دې راغله چې میرمنو مې یو د بل له ضد نه خپلو پلرو ته ټلیفون وکړو یوې ورته وې چې ټولو ته جامې راوړه بلې پلار ته ټلیفون وکړو چې د اختر بسکوټونه مټایانې او غوښې به ته راوړي دغه درېمې پلار بنجارې دی هغې بیا خپل پلار ته وې چې بنګړي سینډلان او چادرې په تا د هغې سلرېمې پلار بیا بینک منیجر دی هغې د نوي نوټونو دپاره فون میلاو کړی چې دا بې بخته رالی وایستلی مې شي ټوله خوبونه او خیالونه سره را ګډ وډ کړې خانه خراب
نه نو ته به په دې خوبونو او خیالونو تر کومه زړه خوشحاله وې د شیخ چلی زو را ویښ شه ولاړ سه خپل دنده دې برابره کړه روزماتې دې برابر کړه ناستې لکه سوړ مچ ولاړ سه د اختر شاپینګ دې برابر کړه
اے ظالمانو د اختر شاپینګ څنګه وکړم پسې وکړم د اختر شاپینګ خو یا ټیکداران کولی شي یا بیا تانېداران کولی شي
نه نه منسترانه هم کولی شي
یا غې دلته نه کوي دا غوی شاپینګ غوی خپل نه کی ټیکدار صاحب سیکیټی صاحب دیو ویکسین صاحب یور کی کنه
یو یو ما خو اوریدل دي چې دا خلک خپل ته به چاته نور کوي نو دوی ل خپل تنخوانه
اوه تنخوا خو غوی خپل کور ودانې د لا پور نور خارګي دا ټول شاپینګ د هغه مال غنیمت په پیسو کیږي چې دوی د ټیبل لاندې ګټلې وکنه
یو یو دا د ټیبل لاندې بیا څنګه مال ګټل کیږي
زما خو شک شو چې ته ریپورټر نه یې ډرایور یې چې په یو سیز نه خبره
نه په دا ټیبل والا دنده زه واقعي نه یم خبره
ګوره خورې په سرکاري دفترونو کې دوه رنګه کارونه کیږي یو په ټیبل لوړ او بل تر ټیبل لاندې یو په دفتری وخت کې او یو تر دفتری وخت وروسته په پارټ ټایم کې یو په هوش کې او بل له هوشه بعد
یو یو د سړی سوای ستا دماغ خراب شوی دی ځبلر سا ورسه خپل شاپینګ وکړه
شاپینګ دې ستا سر وخوري شاپینګ خو دغه را خراب کړو بدبخته نن سبا غریب او شریف سړی صرف په خوبونو او خیالونو کې شاپینګ کولی شي او خوب او خیال ټول د دغه بې بخته سړی مشي را خراب کړو نه خانه خرابې تا لږ ساعت نور صبر نه شوی کوی چې زما سلرم خو سر نوي نوي نوټونه خو رالېږلي وای که
نه نو چې درلېږلي وای تا کوم ماته رانیمای کولو
تو تکه په اصل کې ته خبر نه دا زما تربور دی پرون د زما خیالي شاپینګ را خراب کړو نن ما ته دا اور خراب کړو
هغه څنګه
هغه دایزي چې پرون دلته ناستو ما د اختر شاپینګ لیستونه مې بلایست
لیستونه
هو یو ګز غکور ودانې لیکلې وو مور چې مې خبره شوه هغې به یو نیم ګز راولیکلو د بچو شاپینګ لیست جلا وو یوې بخمل لیکلې وو هغه بلې ساړی لیکلې وه
یو دا ساړی بیا چا لیکلې وه
خانه دې خراب شي د دې انډین ډرامو والا وو نرو خزی ټوله را اوټ کړي په دغه انډین ډرامو کې یې ساړی لیدلی وای هغه وایي هغه امبریلا راته راوړه هغه بسنتي چې په ساس به و او کدو کې اغوستې وه
یو دا ساس به و خو صحیح ده دا کدو بیا څوک دی
ولې دا ما او د انسانان درته کار دا سرونه مو وګوره څنګه شوي دي لکه کدوګان داسې ویښته مې وو چې سپږو به والیبال په کې کوو د دوی د شاپینګ غمونو دغه هندوانه رانه جوړه امور می وګوره بوډای ښځه ده چې د بیګم د بنارسۍ ده یې واورېده هغې هم فرمایش وکړو وایي ما ته هم امبریلا راوړه سینډل راوړه
اے پام کوه چې مور ته سینډل ورنه وړې ما یې وارې ور وړي وو په اترایي را روانه وه غزاره شوه درې کمانې یې ماتې شوې اوس ما ته د کلي الکان د کږې خاله زوی وایي کنه
نه نو دا غزاره ولې شوه
بس وایي د ادم خان او د درخو نقل ختم شو هغه یې وویل چې ادم خان نارینه وو که ښځه ته د اتیا کالو ښځه وګوره سینډل وګوره چې ټرک ته د رکشې ټیر ورولګی ګزارېږي به کیا
هو خود غزارېږي غزارېږي غزارېږي
ځکه نه اوس دې غزارومه که نه
نو ګرانو او شاپینګ ته پریشان واوریدونکو دا خو دوه شاپینګ زده شخصیه وای څوک چې د خپلې کمبلې سره پښې سمې نه غځوي نو پښې تر کمبله شوټ اوزي چې یوې خواته ګرانۍ شي بلې خواته د نن سبا مسلمانۍ شي او بیا د خلکو دغه نادانۍ شي نو بخمل به بورۍ شي او ګډ به مرغۍ شي نور خپل فلسفه په همدې ځای ختموم او تاسو بیا هم شاعر کمال و شاعر جمال ښاغلي رمضان علي خان عرف روزتي ته چې د روجې په باب څه وایي خو پام کوه اورې بې د زړه په غوږو هو پام کوه داسې نه وي چې په یوه غوږې واورئ او له بله غوږې وباسئ هو پام کوه شاعر کمال و شاعر جمال خاغلی رمضان علی خان عرف روزتی پام کوه
میاش ده برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روژه یاره روژیدی روژه یاره روژیدی ده نور خوی ووی مجنی ولی دوی او دریدی جنگونه او پدیدی جنگونه او پدیدی پریشان غریبان سول پندان لج نور پندان سول عباد ملاوتان سول لنس روژه تان سول پریشان غریبان سول پندان لج نور پندان دانسول اباد ملا و دانسول لنس روج دانسول د تیلو جلیبیان او د گریسو پکوڑی دی روجه یار روجی دی روجه یار روجی دی د میاشت برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روجه یار روجی دی روجه یار روجی دی و هم دای ویل منزونه پنزوس دای سوچونه حساب او دکانونه گتی خان ثوابونه وام دای ویل منزونه پنځوس دای سوچونه حساب او دکانونه گتی خان ثوابونه ولار پر تراووی سترګې پټی وازی خلی دی روژه یاره روژه دی روژه یاره روژه دی دا میاشت برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روژه یاره روژه دی روژه یاره روژه دی باران وی ده سکانو پر شجو ماشمانو توبه خړی مارانو نس ډک د شربتانو باران وی د سکانو پر شجو ماشمانو توبه خړی مارانو نس ډک د شربتانو په خلا الله الله وی او په خیال کې یو کاسی دی روجی یاره روجی دی روجی یاره روجی دی د میاش د برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روجی یاره روجی دی روجی یاره روجی دی شکولیم در زیانو علوی شکولیم در زیانو فرادی دکاندارانو د میرو کسابانو اوجدو اوجدو ارژانو چې یو د باندې باسې درې څلور نور په پسې دي روژه یاره روژه دي روژه یاره روژه دي دا میاشت د برکت ده هم خوندونه هم مزې دي روژه یاره روژه دي روژه یاره روژه دي د نورو خو یوه وي موږ نیولي دوې او درې دي جنگونه او پډې دي جنگونه پډې دي
سلام پښتونخوا.